په افغانستان کې د سهار لس بجې سویت آسیا آزادي راډیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. بل خبرونه مو پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبر واورئ چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش تعلیف فعالیتونو اندېښنې غلړې کړي دي. پیل خبرونه کوو. دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره د دوی پوځي عملیات روان دي. په تخار ولایت کې جګړه سوې ده. اسرائیل د ګولان په لنجمنو سیمو کې د استوګنې یوه ساحه د ټرمپ په نوم نومولې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې د داعش یا د اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو لپاره عملیات دوام لري. د دغه وزارت ویان زبیر عارف تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ عملیاتونه د دوی پر خلاف روان دي. شپنی عملیات هم دي. همداسې زمونږ هوایي ځواکونه هم پر دوی باندې خپل بردونه کوي. تېرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې دوی د دوی ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه، تعدادي بعضې قومندانان له منځه لاړل.
تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سئ. د تخار ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د بهارک ولسوالۍ پر دریو کلیو حمله کړې ده. د تخار د امنیې قمنداني ویان عبدالخلیل اسیر نن ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو د نن سهار دغه حمله د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ سوې ده. وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. اسرائیل د ګولان په لنجمنو لوړو سیمو کې د استوګنې یوه ساحه د ټرمپ په نوم نومولې ده. دا کار د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې پرېکړې د قدردانۍ لپاره سوی چې په مارچ میاشت کې دغه سیمه د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت وپېژندله. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتانیاهو پرون د بروچین په نوم استوګنځای کې چې شاوخوا لس کسان پکې ژوند کوي د کابینې جلسه جوړه کړه. نتانیاهو د مراسمو پر مهال له هغې لوحې پرده پورته کړې چې دغه ساحه پکې د ټرمپ د لوړو په نوم نومول سوې ده. نتانیاهو ټرمپ د اسرائیل د یو لوی دوست په توګه یاد کړی دی. ولسمشر ټرمپ هم د دغو مراسم عکسونه په ټویټر کې خپاره کړي او د ده د قدردانۍ له کبله یې د اسرائیل د دولت مننه کړې ده. اسرائیل د ګولان لوړې په 1980 میلادي کال کې له سوریې د یوې جګړې په نتیجه کې لاندې او په 1981 میلادي کال کې یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې. د نړۍ زیاتو هیوادونو د اسرائیل پر دغه اقدام انتقاد کړی دی. یوه تحقیقاتي ډله وایي چې تیر کال د هغو اټومي وسلو شمیر کم سوی چې د نړیوالو قدرتونو لخوا ساتل کیږي. دغه ډله وایي د مسکو او واشنګټن ترمنځ د سیاسي او پوځي اختلافاتو له کبله معلومه نه ده چې په راتلونکي کې به د دغو وسلو شمیر تر دې کم سي او که څنګه. د سټاکهولم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ نن په خپل کلني راپور کې ویلي چې د 2019 میلادي کال په پیل کې روسیه د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه 13,815 اټومي وسلې لري. حال دا چې د دې ادارې په خبره د 2013 میلادي کال په پیل کې د دغو وسلو شمیر 14,415 ته رسېدی. د سټاکهولم دغه انسټیټیوټ وایي چې د اټومي وسلو شمیر تر ډیره په روسیه او امریکا کې کم سوی چې دواړه د ټولو اټومي وسلو 90% لري. په ارجنټاین کې دغه ورځ په یوروګوای او پاراګوای کې پرون په لسګونو میلیونه وګړي د برېښنا له پرچاوۍ سره مخامخ شول. د ارجنټاین ولسمشر په ټویټر کې لیکلي دغه پرچاوۍ بې سابقه وه. د ارجنټاین له جنوبي سیمې تر دیل فویګو پرته نور د دغه هیواد ټولې ساحې د برېښنا له پرچاوۍ سره مخامخې سوې. که څه هم پرون ماښام د ارجنټاین 90% برخو ته برېښنا بیرته یاده سوه، خو د برېښنا د شبکې د چپه کېدو دقیق علت لا هم معلوم نه دی. د انرژي وزیر ویلي چې د دې ستونزې د علت معلومول له 10 تر 15 ورځو پورې وخت نیسي. د یوروګوای او پاراګوای ځینې برخې هم د برېښنا له پرچاوۍ څخه اغېزمنې سوې. د یوروګوای د انرژي برابرونکې ادارې ویلي چې د برېښنا د پرچاوۍ علت د ارجنټاین د برېښنا په شبکه کې یوه خرابي وه. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام په سیالیو کې نن د بنګلاديش او ویست انډیز ترمنځ مسابقه کیږي. د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو به دواړه ټیمونه د انګلستان په تانتون لوبغالي کې مسابقه کوي. په پرونی مسابقه کې هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه. د لوبې په چیا ټاس پاکستان وګټه، خو هندوستان ته بلنه ورکړه چې لوبه پیل کړي. هندوستان په 500 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 324 منډې وکړې. څرنګه چې باران وسو، پاکستان ته په 24 اوورونو کې 302 منډې په کاروي پاکستان د شپږو لوبغاړو په سوځیدو یوازې 212 منډې وکړې. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سې شنبه له کوربه انګلستان سره د مانچستر په لوبغالي کې لوبه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني به هم چې دا مهال په بریتانیا کې دی د دې مسابقې لیدو ته ورسي. سیازادی رادیو ته غوږ یست. په دې خبرونه کې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوي، خو ځینې راپورونه هم خبرو. دفاع وزارت وایي چې د افغانستان په ختیځ کې به د داعش اسلامي دولت ډله وځپي. د کونړ او ننګرهار ځینې قومي مشران وایي چې دغه ډله له طالبانو سره په جګړه بوخته سوې ده. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان په ختیز په خاصه توګه کونړ کې داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات کړي او تاوانی ملکانو ته اوړي. د کونړ یو قومي مشر نصر الله خان پرون شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره وکړه او وی ویل چې عام خلک مجبور دي سو د داعش او طالبانو د جنگ لويري هر څه پرېږدي او ځانونه خوندې سیمو ته ورسوي.
خلک د سیمېشتو چې بيخي خارون تراوتم نو د سیمې حکومت طرفدار وي، طالب وي، د داعش خو واسې خپل ژوند دلته تیرو، هغه ټول ته پاتې شو. نو چې به جنگ راځي به وکړه کیږي نو نه دوی لپاره د
نصر الله خان وای سکال یو وار مخکې هم د داعش او طالبانو د جنگ په خاطر یوازې د چپې درې 3000 کورنۍ لسمی وتلې. د هغو معلوماتو په اساس چې ازادي راډیو راټول کړي، د کونړ چپه دره، نورګل، څوکۍ، باډیل، وټپور، کوړنګل او ځینو نورو سیمو کې داعش فعالیت لري. قومي مشر نصر الله خان هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګڼو سیمو نمونه واخیستل او وی ویل چې داعش ډلې هغه سیمې نیولې چې له کلونو طالبان پکې فعال وو.
مش جریان کې کولنګل او باډېل او تلسیمې دی وګل او چپې دری راتو دری هټه سیمه ده. نو دا د شهر د ایشونی ولې نو د پرونه د خواته د طالبانو حرکتونه شوې دي. موجوده تاسو سره خبرې کوم چې د خپل مخ یو زمونږ منطقي او سنگره د راتلې پونو چې دا سرونه کې جنگ شروع شو اوس ما خام نه دی خواته.
د کونړ په گاوند ولایت نورستان کې بیا د داعش فعالیتونه ډیر نه دي تر سترګو شوي او ویل کېږي چې دغه ولایت یوازې هغه سیمې لګواک سره مخې دي چې د کونړ له چپې درې سره نږدې پرتې دي. اخو د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی او یو بانفوزه کس زبیح الله زمری وایي داعش که څه هم د خبره په خپل پخوانی قوت کې نه دی پاتې، خو لا هم د ننګرهار ځینې لری پرتی ولسوالۍ له تهدید سره مخ کوي.
داعش په چپیار او په سرزاد ولسوالۍ کې او د خوجانو یا د پتیلادام ولسوالۍ کې ټوله بوره ممغه استقامت راځي. کله کله چې طالبان سره په جګړه کې کیږي د حکومت سره دوی د جګړې توان نه لري.
د افغانستان په ختیځ کې سیمه ایز مخاور او مشران داسې وخت داعش په فعالیتونو اندېښنه ښکاره کوي چې دې ډلې لوړپوړي امریکایي چارواکي هم اندېښمن کړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ سنتکام مشر جنرال فرانک مکنزي تیره اونۍ ویلي وو داعش په افغانستان کې امریکا ته یو جدي ګواښ دی. د افغانستان ختیځ زیات کړی وو چې په خبرې داعش پکې پټنځایونه لري. که څه هم جنرال مکنزي ویلي وو د امریکا د ترهګرۍ ضد هڅو تر اوسه داعش دومره نه ده ځپلی چې له حملو ولویږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا ډله به له منځه یوسي. د دفاع وزارت ویاند زبیر عارف پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
زموږ عملیاتونه د دوی پر خلاف روان دي. شپنی عملیات هم دي، همداسې زمونږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بردونه کوي. تیرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې دی دوی ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه، تعدي بعضې قومندانان له منځه لاړل. دفاعي او امنیتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هېواد په دښمنانو پر وړاندې
په افغانستان کې داعش ډله د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په نوم فعالیت کوي او په وروستیو څو کلونو کې د هغو ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی چې سلګونه ملکیان پکې وژل شوي. د داعش ګڼ مشران او جنګیالي وژل شوي او په ننګرهار کې ان په دې ډلې د امریکا تر ټولو لوی غیر اټومي بم هم کارول شوی، خو لا هم د دې ډلې فعالیتونه چې افغان چارواکي شمیر محدود بولي نه دي ختم شوي.
ومرودل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغه هیواد په ختیځ کې به داعش ډله له منځه یوسي. دا خبره د دې وزارت ویان زبیر عارف پرون ازادي رادیو ته په مرکه کې وکړه. د افغانستان دفاع وزارت پر داسې وخت د داعش د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي دي چې دې ډلې له پرون راهیسې ور بیا د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې له طالبانو سره جنګ پیل کړی او ملکیان له خطر سره مخامخ سوي دي. له ښاغلي عارف سره سفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغان پوځیانو په کونړ کې د داعش د خطر د له منځه وړلو لپاره څه کړي دي.
د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه دې ته ژمن دي چې د هېواد هر دښمن، هر ډله کفاله، هر توسي ډله وي، هغه که د داعش په نوم وي، که هغه د طالب په نوم وي، که هغه د جیش محمد په نوم وي، دا زموږ د هېواد دښمنان دي او د دې خلکو د لمنځه وړلو لپاره موږ ځان ژمن بولو. دا چې دوی په کونړ کې دي او که دوی په ننګرهار کې دي، زموږ لپاره د هېواد دښمنان دي. تاسو په تیر کې د دې شاهدان وی چې د هیواد دفاعي امنیتي ځواکونه د منظم پلان پر اساس باندې دی په ننګرهار کې مظفل عمده سي په کونړ کې مظفل عمده سي په لغمان کې مظفل نو دوی کوشش کوي چې بعض ځایونو کې خپل بیا اثر رسوخ زیات کړي او په بعض ځایونو کې دوی جګړې کوي نو موږ هماغه کړنه دوی سره کوو لکه د هیواد د نورو دښمنانو سره چې کوو هغه کوم پروسې ډلې چې دي نو زموږ عملیاتونه د دوی پر خلاف روان دي او هغه شپني عملیات هم دي همداسې زموږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بردونه کوي تاسو په شاهدانو پرې تیرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستي هفته کې چې دوی ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه تعدي بعضې قمندانان له منځه لاړل نو موږ هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې ستاسو دفاعي او امنیتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هېواد په دښمنانو پر وړاندې خپل مبارزې ته به دوام ورکړي.
امریکایانو خصوصا د امریکا د مرکزي قمانډې مشر فرانک مکنزي ویلي وو چې داعش موږ ته خطر دی او بیا په خاصه توګه په افغانستان په ختیځ کې دا ډله ډېره فعاله ده او اندېښنه لرو په دې اړه باندې او یو بل څه ویلي چې دا زموږ عملیاتو دې ډلې باندې ډېر تاثیر نه دی کړی. څه فکر کوئ چې ولې داسې یو څه روان دي؟
داعش یو بارني پدیده ده، دا د افغانستان لپاره هم یو ګواښ دی او دا یو نړیوال تروریزم دی. پاکستان سره دا د نړۍ په امنیت او ثبات کې ډېر مشکلات ایجاد کړي دي. نو دا چې د افغانستان لپاره یو ګواښ او تهدید دی نو موږ دې سره هغه چلند کوو چې د افغانستان د دښمنانو سره کوو او موږ امید لرو چې ډېر ژر وکولای شو دا خلک له منځه یوسو او
تاسو ارزونه او شمیرې څخې چې څومره کسان به ویدې دایښ ځکه چې وای دوی جلب جذب هم هر وخت زیات کوي.
ګوري دا افغاني پدیده نه ده، دا بارني پدیده ده. د دې افغانستان خلک سازګار دي، د دې سره په دې نظر سره د دې سوچ سره د دې فکر سره د دې هغه طرز ده چې په کور سره د افغانستان خلک ډېر مشکل لري، مخالفت لري. د دې داسې په کندهار کې کساسو پر یاد دي، په زابل کې، په جوزان کې د خپل د وجود اظهار وکول او کله منځ لاړو دا چې پنځار کړ دي ډېر زور شور او هغه خپل شروع موجود ته داد باندې هغه په کورن کې دي، هغه په نګرهار کې دي، په ډېر بر سرونو کې دي. نو دا به هم ختم پاتې بلاش.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان زبیر عارف و چې د افغانستان په خدیس په خاصه توګه کونړ کې د داعش ټلې په وړاندې دغه وزارت د اقداماتو په اړه څرګندونه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د خبرونه په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خبريږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي، له اکرام الله اکرام څخه اورو چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي دي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د افغان سولې په اړه وروستۍ هلو ځلو او انګلستان ته د ولسمشر غني د سفر په اړه مقالې او تبصرې خبرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې له حکومت سره د طالبانو د خبرو نه کولو ربړه به څنګه هواریږي په عنوان په خپره کړې سر مقاله کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د چارواکو له قوله لیکلي دي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو نه دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي که څه هم د زلمی خلیلزاد په ګډون یو شمیر هیوادونو هڅې وکړي چې طالب استازي له افغان حکومت سره خبرو ته کینوي، خو ښکاري داسې چې دوی ټول په دې چاره کې ناکام شول. سر مقاله لیکونکي لیکي چې اوس چې خلیلزاد له طالبانو سره وم پړاو خبرې پیلوي، باید د مسلې افغاني اړخ معلوم شي. د سر مقاله لیکوال وړاندیز کوي چې که طالبان په هیڅ صورت له افغان حکومت سره خبرو نه ډډه کوي، نو په کار ده چې د حکومت په بدیل فکر وشي. ملي ارمان ورځپاڼې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ وم پړاو خبرو ته چې په نږدې وخت کې به پیل شي اشاره کړې او لیکلي دي چې زلمی خلیلزاد له کومو لاسته راوړنو سره وم پړاو خبرو ته داخليږي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د خاغلی خلیلزاد په غوښتنه زیات شمیر طالب زندانیان له زندان آزاد شول، خو طالبانو لا هم له حکومت سره خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. د سر مقاله د لیکوال د معلوماتو له مخې چې په اووم پړاو خبرو کې به خلیلزاد ډیره هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته آمده کړي، خو سر مقاله لیکونکي لیکي که خاغلی خلیلزاد دا وار هم په دې چاره کې ناکام شو، نو د سولې خبرې به مبهم حالت ته لاړ شي. هشت صوب رسپانی بیا انگلستان تا دا افغان ولسمشر غنی سفر تا اشاره کردی اولی کلیدی چه داغ سفر خیی چه انگلستان دا افغانستان امنیت او بیارغون تجمنده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې انګلستان یو وار بیا د تیر په تیر هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب وکړي. سر مقاله لیکونکي لیکي چې د انګلستان له سفر وروسته بعد سرطان پښپګم خاغله غني اسلام آباد ته لاړ شي او د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان او د پاوز له مشر سره به وګوري. خو د سر مقاله لیکونکي په باور چې آیا دا وار به پاکستان پر اختیار هم د سولې په پروسه کې له افغانانو سره مرسته